پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1400 لمریز کال د اوري حمل د میاشتې 28 ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل د 10 سره سمه ده. په دې خپرونه کې به د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه واوري او د سر موضوع مو دا ده چې د پاکستان د صدراعظم عمران خان تازه څرګندونې اړوند چې وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې نیت لري د افغانستان د جهاد په وخت کې رامنځته سوي وسله والې لمنځه یوسي او افغان حکومت بیا په دې برخه کې د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کوي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د مصالحې د رهبری شورا نن غونډه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت استازی زلمی خلیزاد د بګرام هوایي اډې ته نږدې امریکایي عسکرو ته د مرګ ژوبې په وشتو خواشیني څرګندوي او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازی وایي په لیبیا کې د لانجې په اړه کنفرانس شایي یوه اونۍ وځنډیږي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی چینن به د مصالحې د رهبری شورا پر مهمو مواردو پریکړه وکړي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې بنن له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو خبري او له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت تشکیل وټاکل سي.
دغه د یو ستدي موضوعاتو باندې خبرې وکي او سنتایز ته ورسیږي. شاید موضوعات ډیر کټول په دې ورس کې دغه ته ورسیږي نو ډار پسیبل مجلس کې توافق ته ورسیږي.
دین محمد وویل چې په نننۍ غونډه کې به پر دې هم بحث وسی چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت غړي څه ډول مسؤلیتونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد بګرام ته نږدې د امریکایي عسکرو پر مرګ ژوب له باندې خوښنی سرګنده کړی ده. هغه پر ټوټر لیکلی چې د وژلسو سرتیرو د هغوی د کورنیو د درناوي لپاره تر ټولو شلار د حمله د عاملینو محاکمه او د سولې په وداسې تړون چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي کار کول دي چې افغانستان بیا هیڅکله د متحدو ایالاتونو په وړاندې تهدید جوړ نسی. وسوالو طالبانو د دوشنبه په ماښام بګرام ته نږدې د یو موټر په وسیله حمله کړې ده چې په دغه حمله کې یو شمېر امریکایي عسکر وژل سوی دي او یو افغان قراردادي زخمی سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی چې په افغانستان کې د جهاد له ختمېدو سره باید په پاکستان کې هم هغه وسلوالو ډلې له منځه تللی وای چې په دغه موده کې جوړې شوې وي. هغه ویلي چې د وسلوالو ډلو ته ضرورت نسته او پوځ او استخباراتي اداره ISI هم د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره تعهد لري. عمران خان دا څرګندونې پرون په بهرنیو خبریالانو ته په خبري غونډه کې کړې دي. عمران خان دا خبری په داسې وخت کړی چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ او په افغانستان کې د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنه ده. خو د پاکستان حکومت مکرراً دغه ادعاوې رد کړې دي. د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ امنیتي پوسته وسلوالو طالبانو ونیوله. دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د امنیتي پوسته د ولسوالۍ په ختیځ کې پرته وه او بیګا طالبانو نیولې ده. د سانچارک ولسوال ویلي چې په دې امنیتي پوسته کې 10 تنه د مختلفو امنیتي ادارو کارکونکي ځای پر ځای وو خو تیر شپه هغوی له دغې پوستې څخه ووتل او پوسته یې طالبان تور پرېښوده. د سانچارک ولسوال پرون ویلي وو چې په دې حمله کې چې پر دغه امنیتي پوسته په حمله کې 14 امنیتي کسان زخمیان دي. د سانچارک ولسوال نن خبرداری ورکړی چې که اضافي امنیتي ځواکونه وروانستول سي د سانچارک ولسوالۍ سقوط کولای سي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي غسان سلامه اشاره کړي چې راتلونکي اونۍ د دې هیواد د سولې په اړه کنفرانس شایي له ټاکلې نیټې وځنډیږي. په لیبیا کې شدیده جګړه ده او وسلوالي رقیبې ډلې هر یوه هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس ونیسي. غسان سلامه ویلي چې دی لا هم امید لري چې په لیبیا کې به د سولې په اړه کنفرانس د شرایطو له سمېدو سره سم جوړ سي. هغه ویلي موږ اوس د راکټونو تر حملو او تر بمباردونو لاندې له خلکو غوښتنه نسو کولای چې په کنفرانس کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پلان درلود چې د اپریل په 14 نیټه د لیبیا په جنوب لویدیز ښار غدامس کې یو ملي کنفرانس جوړ سي او د لیبیا ټولې رقیبې خواوې ورته راوبولي تر څو په هغه هیواد کې د روان بحران یو سیاسي حل پیدا شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان نه ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د دې ټلیفوني مکالمې زیات تمرکز د منځني ختیځ په ثبات کې د سعودي پر رول پر ایران د فشار اچولو او بشري حقونو و. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ او محمد بن سلمان پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو پر لارو په تفصیل غږېدلي دي. سعودي عربستان په یمن کې د ایران د پلویانو شیعه حوثي ملیشه وسلوالو پر ضد د عربي ائتلاف مشر دی او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې هیواد په انتخاباتو کې د بری اعلان کړی دی. هغه خپلو پلویانو ته ویلي چې د هغوی په مټ یې په غیر مترخبه ډول بری ترلاسه کړی دی. د اسرائیلو پارلمان نن سهار پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د 6% رایو په شمیرلو سره د بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په پارلمان کې له 15 تر 18 پورې څوکۍ ګټلې دي.
خبرونه مو لاسته ای رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم تازه خبرو ته په اشاره سره چې ویل دي په دغه وخت کې به د توندارو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې پلي سي.
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا شي چې په پاوس او پایسای کې خبره کړي چې له ترانزورو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید له منځه یوسي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې سرګرمو مقصدونو ته منلو وړ نه دي.
د نور راپورونو ترڅنګ به په کندوز ولایت کې د امنیتي چارواکو هغه ژمنې واورې چې وایي د قلعه زال ولسوالۍ اړوند سیمو کې او د کندوز شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي. خلک په دې اړه وایي
موږ د دولت نه غواړو چې که غواړي عملیاتو کې جدي عملیات دلته په لاره واچوي، پوستې جوړې کړي د قلعه زال نام سیمو کې.
دغه راز په بهرنی مطالبه کې وواري چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکو د ګوند دغه هیواد پرونی انتخابات وګټل او په دوهمه نیمه کې د په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. دوستانو اوس هم ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې عمران خان ویلي دي چې په دې هیواد کې به د توندلارو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې پلي سي. عمران خان د سه شنبې په ورځ ویلي په پاکستان کې توندلارې ډلې د افغانستان د جهاد په خاطر رامنځته سوي وي او اوس دغو ډلو ته اړتیا نشته. په همدې وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان په پخوانیو منو عمل نه دی کړی او د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې هم د وسره سره د کابل استودیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبارچانه. د افغان حکومت اجرائیه ریاست په پاکستان کې د توندلارو ډلو په وړاندې اقدام د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم بولي او وایي چې په دې اړه د دغه هیواد صدر اعظم باید خپل څرګندونې په عمل کې پلي کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه ویل دي چې په دغه هیواد کې توندلارو ډلو ته اړتیا نسته او باید له منځه یوړل سي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خودون نن ازادي راډیو ته وویل له توندلارو ډلو سره په خوا کې باید د پاکستان د نظام په دستګاه کې له تروریستي ډلو د ملاتړې کړې هم له منځه یوړل سي. ښاغلی خودون وایي
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبيسه کړي چې له ترانګورو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید له منځه یوسي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترانګورو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې خبریالانو ته ویلي و چې په پاکستان کې بیتون لاري او تورستي ډلې لمنځه یوړل سي. ښاغلی خان څرګنده کړې وه چې دغه ډلې د افغانستان د جهاد د بریالیتوب په خاطر رامنځته سوې وي او اوس په درد نه خوري او باید مخکې د فعالیتونو مخه نیول سوې وای. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په پاکستان کې توندلارې او تورستي ډلې موجودې دي او د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. افغان چارواکو ویلي وو چې دغه ډلې د پاکستان په داخل کې د ځینو نظامي او استخباراتي کړیو له لوري حمایه کیږي او د افغانستان د حکومت په وړاندې اقداماتو ته تشویق کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی ستیار هم په دې باور دی او وایي چې تیره تا تجربه بیا تکرار نکړي او دا ځل د توندلارو او تورستي ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوز به صداقت پاکستان نسبت به این امر شک داریم و ممکن است که از این یک به عنوان یک حربه به عنوان یک ابزار استفاده بکنن و امتیاز به دست بگیرن. اینا باید واضح بگویند که با طالب ها اجازه فعالیت نمیتن. القاعده با گروپ هایی که به افغانستان جنگ میکنن، مردم رو میکشن، وطن خراب میکنن، امنیت منطقه را تهدید کردن، امنیت دنیا را تهدید کردن، اینا را فرصت نمیتن.
د نړیوالو چارو افغان کارپو خوشحال خلیل هم وایي چې توندلاري او تورستي ډلو د پاکستان په اردو او استخباراتي کړیو کې ریښې غوړولې او په کم وخت کې له منځه وړل امکان نه لري. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره ټینګار کوي چې ممکن اسلام آباد د سیمې او نړۍ له فشارونو د خلاصون لپاره د توندلارو او تورستي ډلو په وړاندې سطحي او لنډمهاله اقدامات ترسره کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم دوستانو. و مو اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی چې د افغانستان د جهاد له پای تر رسیدو سره په یو وخت کې په پاکستان کې غره منځته سوي وسلوالي ډلې باید نورې پرې نه شودل سي. هغه ویلي دی چې د وسلوالو ډلو ته اوس اړتیا نشته او پوځ او استخباراتي ادارې یا ایس آی د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اوس پوره ژمنه لري. او دغه راز افغان حکومت هم ویلي دی چې پاکستان باید په دې برخه کې جدي عملي اقدامات وکړي. ورزو د خبرونه پاته نورو مسلو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندوز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې دوی د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ اړوند سیمو کې او د کندوز شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغو څرګندونو سره په یو وخت کې زموږ همکار اجمل آریان د سیمې د خلکو سره خبرې کړي دي او غواړو په دې اړه راپور واورو. په ګډه
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې درستی زوال سید قربان مسوی په دې اړه وویل:
عملیات مشترک نیروی امنیتی کې
د روان تصفیوي عملیات په پایله کې تر اوسه پورې د قلعهزال ولسوالۍ لس کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي او د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهم سنګرونه هم تخریب شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلی مسوی زیاته کړه چې دوی د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف یو منظم پوځي پلان جوړ کړی او په پلی کولو سره به د دې ولایت اړوند نامنې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. بلخوا د کندز د قلعهزال ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې له څو کالو راهیسې په دغې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو له لورې تصفیې عملیاتونه پیلیږي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو خلیل الله کاکړ او ګل احمد صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د دولت نه غواړو چې که غواړي عملیاتو کې جدي عملیات دلته په لاره واچوي، پوستې جوړې کړي د قلعهزال په نام نسیمو کې او د قلعهزال ستونزه په حقیقي توګه حل کړي. په دې نمایشي عملیاتونو باندې فکر نه کوم چې ملت مو نه نتیجه واخلي او خپل دولت.
موږ په دا جګړو کې پیدا سو، په دا جګړو کې زاړه سو، په دا جګړو کې وژل کېږو او دولت هسې نمایشي او عملیات وکړي بس بېرته ولاړ شي. کاله کې چې دا ولسوالۍ د مخالفو واک لاندې ده، هسې دولت توجه نه کوي.
د دې ولایت چارواکي په داسې حال کې د قلعهزال ولسوالۍ اړوند سیمو کې د تصفیې عملیات د پیلېدو خبر ورکوي، چې له څه باندې څلور کالو راهیسې د دغې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. خو د کندز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. تاسې کولی سئ په صافه وزې ډول واورئ. اوس به د ناجیه صفې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست د 1990 او 1990 لومړي کلونو لپاره د ګمرکونو استراتیژیک پلان د ولسمشر غنی په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. کابینې د استراتیژیک پلان ترتیب د ګمرکونو د وضعیت د خوالي لپاره اړین وباله او د مالی وزارت دغه راپور یې تایید کړ. افغان ولسمشر همدارنګ مالی وزارت دنده وسپارله سو دا پلان په بیلابیلو برخو ویشي او هرې برخې ته ځانګړي وړاندیزونه ولري. دا مهال په افغانستان کې 28 ګمرکونه فعالیت کوي. دغه پلان داسې مهال ترتیب شوی چې د افغانستان په ګمرکونو کې د فساد له موجودیته ګڼ شکایتونه موجود دي او آن ویل شوي چې ملي عواید حیفومل کیږي. په فاریاب ولایت کې د شفتالو د تولیداتو ټولنه جوړه شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولنه د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لارې په قیصار ولسوالۍ کې جوړه شوې. قیصار یو له هغو ولسوالیو شمېرل کېږي چې د انګورو او ممیزو د تولید ترڅنګ په کلنی ډول نږدې 270 ټنه باکیفیته شفتالو تولیدوي. د ټولنې له جوړېدو هدف دا دی سو بڼوالو ته ښه بازار موندنه وشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو 500 کیلوی بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوی بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 970 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په 16 سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 1540 افغانۍ.
او سپه یو نړیوال موضوع را واخلو. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د دغه هیواد پرونی انتخابات وګټل. دوی به د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره په بې ساري توګه د پنځمې دورې لپاره د اسرائیلو صدر اعظم پاته سي. سلطان محمد سرور چې د اسرائیلو د انتخاباتو موضوع یې له نږدې څارلی دی، اوس سره په سټوډیو کې د سرور صاحب خبرونې ته شرغلی. که په سر کې د دې رای شمیرونو یا د نتایجو جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
بله، د اسرائیلو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند بریالی شوی دی او دای به د پنځم ځل لپاره صدر اعظم شي او یو ښي اړخي ائتلافي حکومت به جوړ کړي. د اسرائیلو د پارلمان ویب سایت نن ولیکل چې په سلو کې د شپږ نوي رایو لشمیر وروسته نتایج ښیي چې لیکود او نورو ښي اړخو ګوندونو د پارلمان له 160 کرسیو څخه 15 تر 18 څوکۍ ګټلې دي. داسې ښکاري چې لیکود به تر ټولو نورو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړې، سره له دې چې د شین ګوند او بینی ګاتس په مشرۍ د سپین ګوند سره یې په دې انتخاباتو کې سخته سیالي وه. تمه ده چې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند به 8 او شین ګوند به 15 کرسۍ ترلاسه کړي. بلخوا څو ملتپالو کوچنیو ګوندونو چې ژمنه یې کړې وه چې د نتنیاهو ملاتړ به کوي، دوی هم کافي کرسۍ ترلاسه کړي دي چې په دې سره د نتنیاهو په مشرۍ د ائتلافي حکومت جوړېدل یقیني کیږي. صدر اعظم نتنیاهو نن خپل بریا اعلان کړه او پلویانو ته وویل چې مونږ تقریبا له تصور اوچته لاسته راوړنه لرو. هغه ژمنه وکړه چې یو ملتپال ښي اړخي حکومت به جوړ کړي.
مسر صاحب، د نتنیاهو د بری په اړه چې دی بیا کمې پسوي دی، د فلسطینیانو غبرګون څه دی؟
چې خلاصه درته وایم، فلسطینیان اندېښمن دي. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس یو مرستیال ویلی دی چې د بنیامین نتانیاهو بری فلسطینیان اندېښمن کړي، ځکه دی چې کېدای سي په لویدیځه تړانګه کې اشغالي ځمکې د اسرایلو له خاورې سره یو ځای کړي. احمد مجدلانی وایي چې فلسطینیان به د نتانیاهو د دغو پلانونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. ښاغلی مجدلانی زیاتوي چې د انتخاباتو نتایج د اسرائیلو په سیاست کې د ښي اړخو افراطیانو د ملاتړ پیاوړتیا ښیي.
بله، او که بیا بیرته راسو دغه انتخاباتو ته، دغه انتخابات په مجموع کې څنګه و، څونه خلکو ګډون پکښې کړی و؟
اسرائیل 8,000,000 نفوس لري او ویل کېږي چې پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5% و. د اسرائیلو د سه‌شنبه د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رای ورکولو مرکزونه پرانستل سوي وو. همدارنګه له هېواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی سول چې په انتخاباتو کې رای وکاروي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 140 څوکۍ لري.
بله، ډېره زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور، چې د اسرائیلو د انتخاباتو په اړه معلومات راکړل. او په دې راپور کې مو اورېدل چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د دې هېواد انتخابات وګټل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، اوس هم وار رسیږي د کابل چاپ او رسپانو ته چې د افغانستان د سولې په تړاو مقالې او تبصرې لیکلې، مخصوصا په دې اړه چې تېره ورځ د اروپایي ټولنې لخوا دا اعلان وسو چې دوی به د سولې د خبرو د سولې د پروسې تضمین کوي. په دې اړه افغانستان کې ورسپانو مقالې لیکلې دي، غټ کې به رحمت افغان راواوروي.
د کابل چا په نننیو ورځپاڼو بیا هم د افغان سولې د ضمانت لپاره د اروپایي ټولنې ژمنه او ورسره د تړلو مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان د سولې د ضمانت په اړه لیکي، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې د ملاتړ پریکړه لیک تصویب او د دغه بهیر د ضمانت په اړه هم خپل چمتووالی اعلان کړ. په مطلب کې دا هم راغلی چې افغان دولت د اروپایي ټولنې له دې کاره هرکلی کړی او په دې اړه له ارګ څخه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې نوموړې ټولنه په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پروسې له تضمین څخه بریالۍ تجربه لري. ورځپاڼه لیکي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په تصویب شوې پریکړې لیکي راغلی چې د افغانستان د سولې بهیر باید هر اړخیز وي، د حکومت د تایید وړ او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي. په مطلب کې د پریکړه لیک د منځپانګې په اړه دا هم راغلی چې د افغانستان د سولې بهیر باید په نړۍ د ترهګرو ګواښونو مخ نیوکی وي، د دغه هېواد د ټولو ادباو بشري حقونه پکې خوندي وي او د دغه هېواد د دولت او اساسي قانون دوام ضمانت کړي. هشت صبح ورځپاڼې د ښځو او مدني ټولنو په حواله لیکلي، زموږ له سرو کرښو باید سترګې پټې نه سي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، ټاکل سوي نن له طالبانو سره د مذاکراتو سرې کرښې د ارګ په غونډه کې مشخصې سي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ټول افغانان دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان کشاله د زور او جګړې له لارې نه سي حل کېدای. د سر مقاله د لیکوال په باور خو حکومت لګیا دی او بیا هم د زور او تاوتریخوالي له لارې د ستونزو د حل په لټه کې ده. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، سوله د بریا په لور ځي، ځکه اروپایي ټولنې د تضمین ټټر وهلی. وړاندې په مطلب کې راغلي، اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د خپلواکۍ تضمین پکې سوی وي او د تیرو 13 کلونو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې لاسته راوړنې هم پکې خوندي وي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، اوس په ولیدل سي چې طالبان او حکومت سوله غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلي، ولسمشر د سولې راتلو لپاره هر څه ته تیار دی، خو برعکس طالبان اوس هم ټینګار کوي چې د حکومت په نوم له چا سره خبرې نه کوي. هیواد خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، د سولې د موافقې د تطبیق لپاره به د اروپایي ټولنې تضمین ګټور وي.
تاسو ازادي راډیو اوري. دوستانو، د ساينس په ډګر کې به مو د یو بل نوي پرمختګ اسمت سروان خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا، جاپان او اروپایي اتحادیه د معلوماتو د سترې لوی لارې چې G15 بلل کېږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حضرت محکوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او جی پنځه د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ د دې معنا دا ده چې په راتلونکي کې به بی سیمه یا وایرلس خورا تیز وي. جی پنځه به شل برابر زیات سرعت لري. د استفادې موارد به تر اوس ډیر وي او اتکا به پرې ډیره کېدای شي. آصف حبیبی چې په جرمنی کې په جی پنځه کې دکتورا اخلي په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
انټرنیټ دا د نورو سکتورونو ته هم دي. فرض زراعت ته بلاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او دغه په ترڅ کې به معلوموي چې کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. بله دا چې د صحت برخې ته به لاړ شي، یعنې ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحی
وکی. د به چلون کې موټر مسله چې اوس هم که سم تجربه کیږي خو وای چې لا هم په ډیر ابتدایي پړاو کې ده. لکه سره څه ډول مرسته کولی شي
د 5G د کارولو ساحه ته د دومره پراخه ده کوم تاسو ساتونه ساتونه بحث وکوم هم لا نه خلاصي موټر لري بل سره خبر یا دی یا د 5G څخه د موټر په چلولو کې استفاده دغه زمات د ډاکټرا ان ټاپک هم ده. اوس د اوسنی وخت کې تلورم جی په اروپا کې شته ده. یوازې دغه موزدي کمپنی موټر کولی شي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ یې کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته درېږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبي.
ولې جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
زه په دې باور یم چې دا هر جی لس کاله وخت نیولای ده. نو تر اوسه پورې چې دا لومړی جی چې و هغه فرض له 1990 څخه تر 2000 کال پورې، بیا دغه مخکې چې 2000 کال شروع شول دغه وروسته 2G راووت. اصلا د 5G دا پروسه چې ده هم همداسې ده، تر اوسه پورې هم لا ډېر کار ته زموږ ترسره کړو او د ځن عامل هم دا ده چې باید مؤثریت د دغه خدمتونو ډېر شي، قیمتونه یې راټیټ شي او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیقوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابراتو انجینرانو نه کړي. د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
ښاغلی حبیبي وایي دا ټکنالوژي به د یو فلم یا ویډیو د ډاونلوډ کولو وخت خورا لنډ کړي، خو سیالي پر دې ده چې څوک به د براډبانډ ټکنالوژۍ دا نسل چې جی 15 ورته وایو لومړی جوړ کړي. د جی پی زه ټکنالوژي په جوړولو کې د امریکا د ټلیکام کمپنۍ په وړاندې د چین مخابراتي اداره او هوایي کمپنۍ سخت رقابت کوي.
ستاسو له پیغامونو
زادل ابنایم د کونړ ولایت مرکز صداوار نه د ازادي رادو پیغامي خبرونه تخصل پیغام بریدم. د کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. احترام ستاسو ورور شهزاده نه
دغه اشرف غني استاد ډېر ښه وکړې چې دا سیلاب ځپونکو خلکو سره یې کومک وکړي، ځکه چې په ګرمسیل هغه کښتي مځکو ته ډېر تاوانونه رسولي دي او هغه مسلمانان هم راغله خپل ځانونه یې پر ماړه کړل، یو شی نه ورسېدي. دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعاله کړي او دا ماجمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي. وسلام، زما نوم زین الله دی.
سلام علیکم عبدالغفار زابل ولایت شاجوی د ولسوالی څخه تماس کیم نن دومه داسې مومي بازار ټول تړل سوی د پولیس ملي پولیس او ملي اردو راسې خلک طالبان داسې اردو یا پولیس وګړي راغی بازار ته په عوامو زده کړي لس متره دی له پاخه سړکه نهشته شرکه دی رادیو آزادی څخه مننه او تشکر کوم چې دا غږ تر موږ چارواکو ورسوي او موږ له دې بدبختۍ څخه خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مراسته ولې و په دې سره په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې سوې ځل بیا له فرشتي جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو لاندې زور
د مصالحې د رهبری شورا نن مهم به نن غونډه وکړي او په دې غونډه کې په مهمې پرېکړې وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله الدین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو خبرې به نن په دغه غونډه کې څرګندې شي. د سرپل د سانچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ امنیتي پوسته وسلوالو طالبانو ونیوله. دقیق وایي چې اویا امنیتي کسان له دغې پوستې څخه په شا سوي دي او پوسته یې طالبان پر پرې ایښې ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي غسان سلام اشاره کړې چې د لیبیا د سولې په اړه کنفرانس شایي له ټاکلې نیټې وځنډېږي. په لیبیا کې شدید جنګ روان دی او وسلوالې رقیبې ډلې هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس ونیسي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د دې ټلیفوني مکالمې زیات تمرکز د منځني ختیځ په ثبات کې د سعودي پر رول پر ایران د فشار پر زیاتولو او بشري حقونو و.
مننه کوم فرشتي جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. او د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه عبد الله فيه ماتيم او تاسو ته زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجاړه راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور لمخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بلل سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښتر اگر زه وچی مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په کندوز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندوز ښار له دریمې ناحیې او د کندوز شیرخان بندر پر لویه لار باندې د عملیاتو په نتیجه کې له یوه کور او یو موټر څخه 115 کیلوګرامه چرس ترلاسه او د دې نشه موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه کسان ونیول شول. په هند کې یو افغان د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. د ډهلی ښار پولیسو رسنۍ ته ویلي چې دا افغان 15 کاله مخکې هم د نشه موادو په قاچاقو تورن شوی او هغه مهال له پولیسو څخه تښتېدلی و. خدا ځل بیا د ډهلی پولیسو له 4 کیلوګرامو هیروینو سره ونیو. د یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه هند ته د نشه موادو قاچاق ډېر شوی چې دغه ډول ډیری مواد د هوایي ډګرونو له لارې قاچاق کیږي. پولیسو د ننګرهار ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه واړول. د ننګرهار د والی بیاند اتوله خوګیاڼي ازادۍ رادیو ته وویل په مومندري، غنیخیلو، بټیکوټ، روداتو او کوټ ولسوالیو کې څه د پاسه 100 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه.
ننګرهار لپاره زیاته بودیجه د کوکنارو کښت مخنیوي په خاطر باندې منظوره شوې تقریبا 2 میلیون امریکایي ډالر ده. موږ هڅه دا ده چې د ټولو هغو لارو سره همکار وکړو چې کوکنارو کښت له منځه یوسو او بزګرو ته رسیدګي وکړو. د ستونزې حل کړو او هغه برخې چې مرکز کې دي د کوکنارو د بدیل د مخنیوي په خاطر باندې وي هغه ترلاسه.
د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې بهر ته نشه مواد قاچاق کول. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې د هیروینو 180 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا او تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور له مخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بدل شوې ده.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ډېری څرګندونې شوې، خو مهمه دا ده چې باید د دې کار نتیجه وکتل شي.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د بدیل کښت په اړه هم راپور لرو.
موږ په ننګرهار کې دواړو په 43 کې یو نوی برنامه په لاس باندې واچو چې په دې کې موږ کولی شو هغه ساحې چې تاسو کوکنار کرل کېږي په چپوس او په ګلاب یې کول کړو.
د نسان پر غاښونو باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر فضل ربی سره مرکه لرو.
اته 50% هغه کسان چې هیروین استعمالوي د غاښونو د لاسته ورکولو سبب کیږي، او 10% نور هغه کسان چې امفیتامین یا شیشه استعمالوي د مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کیږي.
د نصیر په نوم یو معتاد وایي انډیوالان یې ځان ته نږدې نه پرېږدي او ورته وایي چې بد بوی ځي.
زړه به هم تنګ شو، باسبا یا به په جړا شو، یا به هم توبې وکړې. خدای پاک نه چې الله دا څه په غذا بختی علاج وکړو چې خدای پاک هم خو کې خپلو بچو ته لاړ شو، د خپلو بچو زندگی جوړه کړو.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
و سړیا چیرې ولاړې؟ خبره اوره
بابا، چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د سیګار ادارې تازه څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 6,00,000 افغانان د نشي موادو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د خپلې ادارې د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وویل، د افغانستان د نشي موادو په کاروبار کې د نورو خلکو تر څنګ د افغان حکومت فاسد چارواکي، سرتیری او پولیس هم شامل دي. کارپوهان د افغان دولت اوسنی ظرفیتونه او امکانات له نشي موادو سره د مبارزې لپاره ګټور او کافي نه بولي، او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان دولت سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او پرمختیايي وضعیت په اړه د سیګار تازه راپور ښیي چې په افغانستان کې اوس هم تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار کرل کیږي، او سخت کال بیا د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې وویل، په افغانستان کې 6,00,000 افغانان د نشه یي موادو په کاروبار بوخت دي. ښاغلی سوپکو وایي کله طالبانو سره سوله وشي بیا به هم د نشه یي موادو ستونزه تر ډیره وخته پورې پاتې وي.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ډېری څرګندونې شوي، خو مهمه دا ده چې باید د دې کار نتیجه وکتل شي. موږ له همدې عمله غواړو چې په اقتصادي او ښځو پورې تړلو مسایلو ترڅنګ د نشه یي موادو ستونزه هم راپورته کړو. باید دغه ډول امنیتي مسایلو ته هم پام وشي. که دا دوه مسایل له پامه وغورځول شي، ټولې لاسته راوړنې به مو له لاسه ووځي.
د سیګار پر راپور کې له افغان امنیتي ځواکونو سره پر دوامدار مالی ملاتړ ټینګار شوی دی. د جان سوپکو په خبره کله طالبانو سره سوله هم وشي، افغان ځواکونه باید له ترهګرو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ترڅنګ له نشه یي موادو سره هم مبارزه وکړي. څه موده مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له ازادۍ راډیو سره په خپله وروستۍ مرکه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخو کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړی و. دا د اوس د سیګار څېړنې ښیي چې افغانستان په روان میلادي کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او نورو برخو لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي چارو متخصص میرزا محمد یارمند د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تشکیلات کافي نه بولي، او د نړیوالو مرستو د دوام غوښتنه کوي.
تشکیل ادارات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید
په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې غختلې شي. کله چې د نشئی موادو خندونه او ستونزې څېړل کیږي، باید په هماغه اندازه بودجه هم ورته برابر شي. تر اوسه پورې دې مسایلو ته اساسي پام نه دی شوی او ټول کارونه په پروژي او موقتی بڼه روان دي. څرنګه چې د افغانستان نشئی موادو ځینو هیوادونو ته زیان اړولی، نو باید ټول هیوادونه په ګډه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت او تولید د دوام خبره کوي چې بهرنیو ځواکونو له دریو میاشتو راهیسې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه درولي دي. ښاغلی یارمند له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډې مبارزې ترڅنګ له افغان دولت څخه غواړي چې د بدیلو کښتونو هڅه وکړي او بزګر دې وهڅوي چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي.
محمد ایاز تر نکو چې د سیګار د تازه څېړنو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د نشئی موادو په کاروبار کې شپږ لکه افغانان بوخت دي. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د بدیل کښت حال درکوو. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال د ننګرهار په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. ښاغلی صافی زیاتوي چې دوی د بدیل معیشت د پروګرامونو تر څنګ د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام هم په پام کې لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي سږ کال به د دوی هڅه دا وي چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت راکم شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روان شمسی کال کې د ننګرهار ولایت څخه د پاسه لسو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او څو ورځې وروسته به د کوکنارو نیخ وهل او تریاکو راټولول پیل شي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل دوی څو میاشتې مخکې د بزګرو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي دي. ښاغلی صافی وایي دوی غواړي بزګران دې ته وهڅوي چې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکري. ښاغلی صافی زیاته کړه دوی پر دې سربیره د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه هم پیل کړي دي.
موږ په ننګرهار کې په غواړو په دیارلس ولسوالیو کې یو نوی برنامه په لاس باندې واچو چې په دې کې موږ کولی شو چې د سیټروس او د ګلابو په کور کولو سره هغه ساحې چې پاکې کوکنر کرل کېږي په سیټروس او په ګلابو یې کور کړو. په نهه ولسوالیو کې زمونږ آلریډي پروګرامونه روان دي د معیشت بدیل چې دا هم د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې. په دغه شپږو ولسوالیو کې باغونه او ګرین هاوسونه او بعضې هغه پروژې چې مستقیم دهقان استفاده کوي هغه روانې دي او شروع دي.
پروسه کال د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و چې د جګړو او ناامنیو له امله افغان ځواکونه ونه شوای کولای هلته د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې دوی د کوکنارو د کښتونو اړولو طرحه جوړه کړې او د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره یې د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا آینل او افغانستان له امنیتي ادارو سره شریکه کړې ده. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت دوام د ناامنۍ، روغتیایي ستونزو او معتادینو د ډېروالي عمده لامل بولي.
ما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو په مقابل کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بدیل امکانات چې کمې دي که هغه د ګلابو کښت دی که هغه د مالټو او نورو درې دي او زعفران هم اوس تطبیق او دغه شروع شوی دی. موږ باید دې ته توجه وکړو او امید دی چې ننګرهار د کوکنارو د کښت په لحاظ باندې صفر ته ورسیږي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار د تازه راپور پر اساس په روان میلادي کال کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس دې موضوع ته راځو چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشئی مواد د انسان پر غاښونو باندې ناوړه اغیز کوي. ځینې نشئی مواد خو د انسان غاښونه بیخي ورستوي. په تیره بیا هغه نشئی مواد ډیر زیان لري چې د خولې له لارې استعمالیږي. دا چې نشئی مواد د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري او دا ناوړه اغیز یې له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري.
په مهم ډول سره څنګه چې یو په نشه یي توکیو روغ دی کس د خپل زلسې څخه غافل وي کیدای شي په لنډمهاله اوږدمهاله تاثیراتو باندې موږ دا تقسیم کوو. په لنډمهاله کې کیدای شي هغه خرابوالی د خورې د غاښو منځ ته راشي چې هغه قابل برګشت دي او په اوږدمهاله کې هغه خرابوالی د غاښو او د خولې د جف سبب ګرځي چې هغه قابل برګشت نه وي چې دا کیدای شي د نظر په مواد باندې او نظر په مهال باندې دا موږ تقسیم کوو. مثلا لنبهاله کیدش د خلی د یبزلسی خرابوله چې بوی بد بور کوي تعفن بلری او همدارنګ د غاخو زیرواله د غاخو کریز د غاخو مثلا اغه کلسیفیکیشن چې په معنی سره دی اغه کیدش چې تقسیم کو او په اوږدمهال کې هغه آفتونه دي چې اغه غیر قابل برگشت دي یعنی په اوږده زمان باندې او په غټ دوز باندې مواد دوی اخلي فله دا خرابوالی دی خپل او دی غاخولو د دې سبب کې چې هغه غیر قابل برگشت دي. مثلا کدا شي چې غاخونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره او یا کدا شي غاخونه خپل جاف کې سست شي او کدا شي غاخونه د بنولو شي او ول ویږي او همدارنګه په اخر مرحله کې کدا شي چې د خپل سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
ول نشه پر غاخونو ناوړه اغېز لري
څرنګه چې یو شخص په مخدره مواد باندې روږدي کیږي دا د خپل حفظ‌الصحې څخه غافل ای دا شخص خپل د خولي حفظ‌الصحې مکمله ډول خرابېږي غاښونه برس نه وي. مثلا کوم غذایي بقایا چې په غاښو کې پاتې شي هغه نه لري کوي نو په همدې ډول په عمومي ډول سره د غاښونو د خرابوالي سبب کیږي او بالاخره کوم غذایی مواد چې د خلی او د غاښونو د مقاومت د پارادیز ضروری دي لکه غذایی مواد چې مثلا ویتامین سی ده یا غذایی مواد چې مثلا فقط کلسیم موجودی هغه نه اخلي نو په دې حساب باندې د خلی د جاف خرابوالی او د غاښونو د سستوالی سبب کیږي چې د آفتونه په خلی او غاښو کې مایسر راځي. کوم وخت چې یو شخص مخدره مواد اخلي نو د دې تاثیرات د خلی د رګونو تاثیر په اثر خپل یو تقبض وایي ما سره دي یعنی وینه په خټه ډول سره هغه ځای ته چې په جیران کې جیران پیدا کوي فلحه د وخت چې وینه ولاړ نشي نو غذایی مواد نه رسیږي او خپل مقاومت دی غشې مخاطی کټکیږي نو لمده کبل خپل نشه د دې سبب کې چې هغه کوم مقاومت چې غاخو د خلی مخاطی غشې پیدا کوي هغه بین ازي او لبل خود څخه کوم وخت چې مخدره مواد استعمالي د خلی د وچول سبب کې د خلی د وچول سبب ده کې مونږ لري چې خپل د خلی د جوف محیط اسیدیکي اسید یا تیزابی کی د دې سبب کی چې خپل دغه غاخو مینا یا پوش شده هغه تخریب شه بلخره ورو ورو غاخونه مخ په خرابې دو کی.
آیا ټول نشې پر غاخونو یو ډول ناوړه غیز لري او که جینې کمی او جینې ډیری؟
تقریبا ټول نشه مواد تاثیرات لري ولی بعضی مواد لکه هیروین یا امفیتامین چې شیشه ورته وي په خاص ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کې چې 85% هغه کسان چې هیروین استعمالوي د غاښونو د لاسته ورکولو سبب کې او 10% نور هغه کسان چې امفیتامین یا شیشه استعمالوي د مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کې.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي؟
دا تاثیر د لنډمهاله او اوږدمهاله دي یعنی کوم وخت چې د لنډ مدې لپاره مواد استفاده شي او کم مواد استفاده شي دا لنډمهاله قابل برگشت دي یعنی کوم وخت چې مریض مواد ترکی کول شي خپل د خلی حفظ‌الصحه بیرته په منظم ډول سره مسواک برس او بعض نور مواد په واسطه باندې تامین کړي بیرته د غاښونو خپل اصلي حالت ته راځي. اما کوم وخت چې مدت مصرف زیات شي او مواد هم ملټی ډرګ یا زیات مواد استفاده کوي په نو وخت کې دا غیر قابل برگشت شي نو بیا کوم وخت کوم درمل نه وشي لکه اول غونډه نه یي مثلا کوم وخت کې سوار کی دوام غوښته مصنوعي ورکوي لکه اول غوښته مقاومت نه لري نو همدغه خبره غیر قابل برگشت دي. لاند مهاله کې کول شي مثلا موږ ویتامین سی وخلو د خلی د مخاطی رسو مقاومت لوړ دي او کول شي خپل غوښته بوست کو د خلی په تعفن باندې د پنځه دي او مگر په بدبختانه په حالت کې چې مثلا حالت پیشرفته شي نو په دې حالت کې مثلا که سرطان یا مثلا د غاخو د لاس ورکول نو دا هغه مسله ده چې بیرته هغه اصلي حالت ته برگشت ناراضي او مریض مجبور دی چې باید اساسي تداوی اجرا کړي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر غاخونو ډیر ناوړه اغېز لري؟
عموما په ټول عمر کې نشه مواد په غاښونو باندې بد تاثیر کوي خو کوم وخت چې د انسان سن لوړ شي یعنی د 15 شپېتو نه لوړ شي نو په دې وخت کې د اصل څخه د دوی غاښونه هم ضعیفه کوي نو کوم وخت چې د مواد استفاده کوي د ضعف د غاښونو نور هم پیسې زیاتېږي او په دې عمر کې ډېر غاښونه متاثره کوي.
د انسان پر غاښونو باندې د نشه موادو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فضل ربی معیار سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نکمرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. نصیر 10 کاله عمر لري او د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې نشه یې له چرسو څخه پیر کړ او د 2 کالو راهیسې هیروین څکوي. نصیر ګیله کوي چې اوس یې ملګري څنګ ته نږدې نه ورپرېږدي او وایي چې خوله یې بدبوی کوي. دا چې نصیر نو له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د شپې په یو ځای ته تللو، بل ځای ته به تللو، مثال ته به همدا چرس مرس کل بس بله ورځ یو انډیوال سرګټ کې اچولو پوډر، نو هغه مونږ له خوند را کوویل، مونږ له په چرس بس نشه لري پوډر خو نشه لري مې، د هغې نه بعد بس بیا په پوډر را واوښتلو. بعد د 2 کالو نه بس بیا په ځان هم تنګ شولو، په کور هم تنګ شولو چې دا څه بس ژوند دی. کور نه به راووتلو 2 میاشتې 3 میاشتې کور خوند به نه را کوو، بس همدې عمل پسې به ګرځېدم. بس په دې بازارونو کې کله به یو سړک او کله به بل سړک پراته، بس بازار کې به ګرځېدو، دا بوتلې موتلې یو شی بل شی هم راغونډولو، بس د ورځې 300-400 روپۍ به هم راغونډو او بیا به هم په دا نشه اخېستل. ډوډۍ به هم بس چې دوکاندار له 10 روپۍ ورکړلې یا به مور نه کړلې وه، تلاس به مونږ نه هغه هم صرف ماښام وچه ډوډۍ به هم راواغسته، بس به هم خوړله. داسې افسوس به موږ زړه به هم تنګ شو، بس بیا به په جړا شو، بیا به هم توبې وښکلي خدای پاک له چې الله دا څه په غذا بخت دی، علاج وکړو چې خدای پاک هم خو کې خپلو بچو ته لاړ شي، د خپلو بچو زندګي جوړه کړو. مشرې زوی مې چې دی د 15 کالو دی او لور مې چې دا د 10 ده. بس راته وایي پلار دانشي مکه خیر دی، موږ ته دا خلک ډېر په غور کوي، څوک راته د پوټلي لورې، څوک راته دا وایي، څوک څه وایي. او ډېره سخته وګرمۍ کې بس موږ بس نیر ته لاړو چې یعنی ولامبو، یا بیسودو ته لاړ شو ولامبو، نو هغه لامباله به زموږ دغه ونه شو واپس پر رالو. په ګرمۍ کې به مو وخت تېر اوبونه به یریدلو چې نه لامبو که نه، دا نشه رانه ځي یا دغه کیږو خرابېږو. اول ورځو کې به چې د کور نه رالو نو نمونز او دس به هم ښه برابر کو. بعد د 5 ورځو نه دغه شو نو په نشه به هم خوله کې خوستله، نو بس بیا به موږ نمونز زیرو، یعنی دې ځای ته لاړ شه، کباړ مبال راغونډ که، دا بوتلې موتلې راغونډې که، چې ځان له به نشه برابره کېږي. د ورځې به هم 2 پیرې کولې، 3 پیرې به هم کولې، ماشوم به په موږ باندې خبرې کولې او غټ به هم کولې. نو موږ به دونه جرات نه چې دې ماشوم ته موږ جواب ورکړو چې دا ولې ته موږ ته دغه کې په کاڼو به مېشتلو، ګزارونه به هم راباندې کول. زما په بدن دا تاثیر کړی چې یعنی ماشومان ته به نه شوم جوختېدلی، بی بلانه مردار ته او چا سره به نه شوم کېناستلی. مخکې زه چې وم 2.5 کیلو وم او بیا یې چې راله مزان مې وتړلو نو 2 څلوېښت ته رسېدلی وم. نو هر چا به راته ویل چې دا د خولې د وږم د خراب دی، ما سره مو ودرېږل، مخکې به ښه استریکلو کې ګرځېدم چې دې عمل باندې راوغوښتم، د پیسو نه هم خلاص شوم، بس صرف د دې عمل غم را سره و. په کلي کې مې اول چې مې نه کول خوم، هر سړي به راباندې اعتبار لره چې نشي پته وته ولګېږي، نو بیا به چې یو ځای له درنه کېدم نو ماشوم به راپسې و چې والا دا چې اوچت نه کېږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999-50-30-50 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې لسکلن نوریا په جوړه کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځنې کوي چې ولې ژاړې. دا وایي چې د ګاونډي نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې د ګاونډي نجلۍ نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Oh, my God.
ولی جاڑی لوری چاخو با نی وحلی؟
نه وحلی نیما کاشکی وحل وای.
نو بیا ولی جاڑی؟
پیغوری را که
چیشی پیغوری در که؟
نو پلار پیغوری را که
چیشی؟ ده پلار پیغوری در که؟ سنگه پیغور؟
لوری تدل تا راشا ده چیشی پیغوری در که؟
بس پلارا پخته نیمه که هر ورز می ده خال ده
ولوری تو خو می لک پو که هر ورز دی چنگه خال ده
پلار ده خوایی لوری سم خبر او که ده چیشی پیغوری در که؟
ویلی آخه ده پوتنی لور رخلا
خیر ده لوره مجرده انجونی خو هر چوائی
ولی بگو شده مره رس پوتنی لور رتوائی او سدور شرمه بو کسا که نوشمه تیره دلائی
لوره هیسان دیکنه مکوا بیا با ندر توائی
تو خراب رس رتوائی چی بی بی ندر توائی تا تو استاد لازه که تا پوتن دست کولائی او سو ولی مات انجون استا پی خورا کولائی
خیر دی لوری دا خبر نورا پریخ دا سوک پلار تا دا سی خبری نکی جونی تل جگری سرا کی او یو بل دا پی غرونا ور کوی سو دا خبره او چه بلا خبره
خزی دوریا ریختیا وی دا توز ما دا لاسو خو بیا به هیچ اوگز ما لور تا دا پودری لور ونه وی دا دایتا بایووی نه
نو چه که او سی دی باشمانو سرا معلومه ای
زه چاره کوم یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره ته نور څه کوې
و سریا پلاو درته غوړوم په دې وړه خبره ځان له خلکو سره ما اخته کوه ماشومان خو تل جګړې سره کوي خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی باید د دې درد علاج وچي
څنګه علاج اوس ماشومان وهې
نه ماشومان ولې وه پر ما دې د لیوني ګمان کړی
نو څه کوې
تبا بی اوی نیچه چکاوم زنو اولادم
و سریا چه ری اولاده خبر آورا
بابا چه ری زی مو جا تبری دی
بیا با خبر شی چه ری زم او چکاوم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا دلتا پردغه چوکی کی نه
داده کی نستم
خور اور که خدای ده خیر کی سو مشکل لره
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کی گی چی عملیم
دیسی چی عملیه
پودر چکاو
خا نوز دیسی نیت کرده
ڈاکٹر صاحب اوس غوارم چی دا عمل پر ایک دم
نو دا خود دیر خنیت کرده ده
ما ویل که تاسی مرست را سرو کری او داستاسی دا موتادینو پا شفخانه که می بستری کری
پا دوارو سترگو با دی بستری کو زمون خود اغا وظیفه ده
داکتر صاحب کور مو بدن
خواه اوز داراتا ویا چی خپل اغواری نشپری دی او کبل چا مجبوره کرده
بس داکتر صاحب دجوان ناخوالو مجبوره کرده هم
سنگ دجوان ناخوالو مجبوره
کرده هم دا غم اوس هم دا غم لړلې ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي
زه پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه زوروره
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوو خو ما باک نه کو ځکه ورسره عادت شوی وم خو خبر نه ومه چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي وایي هغه ده د پوډرې لور راغله
خیر دی خیر دی مه ژاړه علاج دې کېږي بېرته به د پخوا په شان روغ شې د خیره
ډاکټر صاحب زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب د خدای په لحاظ
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدي علاج یې نور هم اسانه شو موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو ګل غوندې به جوړ شي
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.